دا د دنیا زندگی چې انسان پسې منډه وهي دا دي د هغو د ژوند فیزز چې په هغو باندې تیریږي. هغه دا کوي په خپل ژوند کې چې په زمانه جاهلیت کې به یې وي چې اولاد مې ډیر وي او چې مال مې ډیر وي نو هغو ته به خپل ځان لوی ښکارېدو، او نن چې د اولاد سټیټس لوی وي نو ځان ورته اوچت ښکاري، الله اکبر. حالانکه مال او اولاد ته ازمایش ویلی شوی دی، فتنه ورته ویلی شوی ده چې دا تاسو د الله د ذکر نه منع کوي، دا درباندې هغه کارونه کوي کوم چې تاسو کول نه غواړئ. دا بعضې وخت بنده په حرام کې واچوي، او دا د هغه دنیا چې تاسو راکاږي. د کثرت خواهش په انسان کې ډیر دی، او دغه شان په سورة التکاثر کې هم راغلی دی چې الهاکم التکاثر حتى زرتم المقابر. د کثرت چې کوم خواهش دی په انسان کې چې د یو نه دوه شوې چې فلانی فلانی ګاډی واخیستو نو موږ له هم اخیستل پکار دي، فلانی پلاټ واخیستو او زموږ سره خو هیڅ هم نشته دی، دا خواهش چې موږ د بل نه زیات شو، دا د هغه منډه او هغه ریس چې په دې کې انسان لګېدلی وي د اخري وخته پورې، بوډاګان شي خپې په قبر کې اویزان دی وي خو بیا یې هم حرس او لالچ نه ختمیږي او وایي چې ډېره شوې چې ښه ډېره شوې. او دا زیاتوالی ګورئ په ژوند کې خوشحالي نه راولي، خو د زیاتېدو یوه منډه ده چې په دې کې ماته مخکې کېدل دي. تکاثر څه دی؟ د یو بل نه د مخکې کېدو خواهش چې بس خلک وویني او هغوی ته پته ولګي. کله په کورونو باندې فخر کوي، کله په جایدادونو، کله په موټرو، کله په خپل برانډز باندې د هغوی هم منډه وي، کله د خپل اولاد په کارنامو باندې. او دغه شان مونږ قرآن ویلو واله هم یو چې مونږ خو مخکې یو او نور ټول خلق و غریبانان وروسته پاتې شول. کچرې مونږ هم دغه شان سوچ کوو نو مونږ بیا څه زده کړل؟ دوماته دومره هر څه ووایې چې زه د دې نه هم لویه خبره وکړم، او په زړه کې یو پریشانی وي چې هایي مونږ خو وروسته پاتې شو، خلک ټول مخکې ووتل. او دا خفګان بیا د شپې بندله خوب نه ورځي، او دا خفګان بیا د شپې بنده خوب ته نه پرېږدي، الله اکبر. نو الله تعالی د دې داسې ښایسته مثال ورکړی دی چې دا تاسو چې کوم فخر کوی او کومې خبرې کوی نو دا سوخه خبرې نه دي. مونږ به خپل څومره صفتونه کوو او کارنامې به وایو، یوه ورځ به ټول خاوره کیږو. د دې یو مثال دلته کې ورکړی شوی دی، او دا یو داسې زبردست مثال دی چې د الله تعالی د قرآن نه بغیر څوک داسې پوهه کول نشي کولی. سبحان الله، تاسو به دا اپریشیټ کړئ چې کله تاسو په دې پوه شئ. كمثل غيث اعجب الكفار نباته، غيث وای د ضرورت په وخت او د ضرورت مطابق باران ورېدل. د دې مثال په شان د باران دی چې هغه په وخت باندې وشي او ښه فصل وشي، او د هغې سره کسانان خوشحاله شي. د هغې نباتات، د هغې بوټي، کسان تخم وکرو او هغه ګوري چې باران وشي او نباتات یعنی بوټي راوخیږي نو هغه ډېر خوشحاله شي. لیکن هغه دا سوچ نه کوي چې دا خو یو وړوکی شان سایکل دی، دا خو به ختم شي. لیکن هغه ډېر خوشحاله شي چې دا فصل راوختو. ثم يهيج فتراه مصفرا، او چې په هغې باندې لږ وخت تیر شي نو هغه زیړ شي او وچ شي. او دغه شان ژوند هم دی چې یو ماشوم پیدا شي نو مټایي چې نو هغه تقسیمیږي او په کور کې خوشحالي راشي، او د هغې نه پس د هغو قدردانی وي، پلار یې د هغو په لیدو باندې خوشحالیږي، او بیا د هغې نه پس هغه زلمی چې وړوکی و د هغو څه حالت شي. لکه څنګه چې دا ګراس زیړ شي دا چمن، نو دغه شان د انسان ویښته هم سپین شي. نه بیا هغه عقل وي، او نه هغه چال ډال وي، او نه هغه رنګ روپ وي، طاقت یې لاړ شي، ختم شي. داسې ښکاري لکه چې چېرته طاقت یوه هم نه. هغه کس چې په خپل ځان او خپل ښایست ته به یې کتل او خوشحالېدو به، او په خپل ځان باندې به یې فخر کوو، نو هغه ختم شي. په بوټو کې دا سایکل د یو کال پورې وي، او تاسو ګورئ چې فصل ښه په جوبن کې وي، بیا هغه زیړ شي. ثم يكون حطاما، او د هغې نه پس هغه ریزه ریزه شي، چوری چوری شي، او هغه بیا بوس پاتې شي، او هر څه ختم شي، پټې خالی شي. تاسو چېرته داسې پټې لیدلې دی؟ او څومره ښایسته وو دا پټې چې کله تک شین وو، او بیا د هغه فصل د ریبل وخت راغی او هر څه لاړل ختم شول. او هم دا سیم سایکل په انسانانو کې هم دی، مګر د انسان ډیوریشن زیات دی ځکه په انسان نه پوهیږي. لیکن د انسان هم مثال د دې خزان په شان دی، ویښته یې سپین شي، سترګې کمزوري شي، عقل یې کم شي، ملایې کږه شي، ټیټه شي، په مخ کې کوتونه راشي. انسان وایي چې دا بچ شوی خو نه بچ کیږي. نو رو رو اول وچ شي بیا زیړ شي بیا داس شي لکه چې وونه د وخت سره سره طاقت ختم شي او زوال طرف ته لاړ شي او اخر شي د دنیا نه لاړ شي ریزه ریزه شي او په خاوره کې شامل شي داس شي لکه چې چرته وونه داس دی انسان په منډه منډه روان وي لیکن هغه ته احساس هم نه کیږي چې ورځ د هوتوا ما هم را روانه ده خو په تکاثرم فی الاموال والاولاد کې لګیدلی وي او په تفاخرم بینکم کې لګیدلی وي او د تلو وخت راشي الله اکبر امام غزالی رحمه الله فرمایلی دی چې افسوس دی په هغو چې هغه خوشحالیږي چې هغه مالدار دی او د هغو مال زیاتیږي او هغه څومره بېوقفه دی چې هغه خوشحالیږي چې زما مال زیاتیږي حالانکه د خرچ کولو وخت کمیږي الله اکبر د وخت سره سره په ژوند کې استبیلیټي راشي لیکن د خرچ کولو وخت لږ پاتې شي او هغه خوشحالیږي چې زما انویسټمنټ زیاتیږي د یو په ځای ورسره دوه کورونه شي اوله ورسره یو زوړ ګاډی وو او اوس دوه نوې نوې ګاډی دي دا د ژوند نو ولې د دې دا مطلب دی چې انسان دې ښه نه خوري او ښه دې نسکي او ښه دې نه غوندي زینت دې نه کوي الله تعالی فرمایلی دي په قرآن پاک کې چې چا منع کړی دی چا حرام کړی دی زینت دا خو الله تعالی د خپلو بندیانو د پاره پیدا کړی دی دا منه نه دی لیکن دا ډېر فاین لاین دی په حد کې د اوسېدو او د حد نه د وتلو چې انسان په حد کې وي نو هغه ښه خوړې هم شي او ښه اغوستې هم شي شاپینګ به هم کوي لیکن که دا سیزونه د حد نه زیات شي او انسان ته د قرآن ویلو وخت نه میلاویږي د الله د ذکر فرصت ورته نه میلاویږي که مونځ کوي نو زړی به سره نه لګي او هغو له عبادتونه کول مزه نه ورکوي او هر وخت په مجلسونو کې ناست وي او د فخر خبرې کوي نو په حد کې اوسېدل ضروري دي نو په ژوند کې اعتدال ضروري دی داسې هم نه ده چې بنده فقیري اختیار کړي او رهبانیت طرف ته لاړ شي او نه دا چې آخرت بالکل پرېږدي او په دنیا ورپسې شي او د دنیا هر شی داسې دی لکه څنګه چې د دې دنیا د پټي مثال ورکړی شوی دی د فصل مثال په اوله کې کسان خوشحاله وي د بنده په کور کې بچې پیدا شي بیا په کور کې رونق راشي بیا دوه شي او بیا څلور شي انسان خوشحالیږي چې لوی شو چلوشي نو وایي چې وګورئ زما بچي لوی شول او د هغې نه پس څو شي بیا ورو ورو هغه واړو د کورونو نه وځي هغه کورونه چې د خنداګانو نه ډک وو او کمره پکې خالي نه وه نو اوس ورو ورو یوه یوه کمره خالي کیږي څوک یو خوا لاړ شي او څوک بل خوا لاړ شي د چا ودونه وشي د چا بل خوا نو چا ته بل خوا نوکری میلاو شي او په کور کې دوه کسان ښځه او خاوند پاتې شي یوه ورځ په کور کې رونقونه وو او یوه ورځ خزان راشي او بیا هغوی هم لاړ شي او دغه شان هر شی د دې دنیا دی چې کله تاسو هر شی واخلئ نو ښه د خوشحالۍ سره یې راوړئ چې کله تاسو څه نوی شی واخلئ نو ښه د خوشحالۍ سره یې راوړئ یا نوی کور یا نوی فرنیچر واخلئ یا سوګاډی واخلئ چې تاسو یې اخلئ نو څومره خوشحاله یې لیکن بیا څو شي کالي لا نوي شوي چې هغه زوړ شي او خرابې پکې راشي هغه شی بنده ښه د خوشحالۍ سره اخیستی وي بیا وایي چې لرې مې کړې چې خرڅ مې کړې چې لرې مې کړې چې خرڅ مې کړې وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان او بیا انسان سوچ کوي چې ښه دنیا داسې ده او د دې نه پس چې هغه د دنیا نه لاړ شي نو دوه سیزونه دي چې هغه مخکې دي او په هغه دوو کې به هغو ته یو میلاویږي او دا په دې باندې ډیپینډ کوي چې دې بنده خپل ژوند څنګه تیر کړی او په آخرت کې څه دي یا خو عذاب شدید دی او یا مغفرة من الله ورضوان دی د دې نه سوا بل هیڅ نشته عذاب شدید او یا مغفرت اوس به چا ته څه میلاویږي نو دا ډیپینډ کوي چې بنده ژوند څنګه تیر کړی دی مال او دولت یې په څو کې لګولی دی وخت یې په څو کې خرچ کړی و دا هغه ذریعې دي چې د دې په وجه انسان په دنیا کې بخښنه یا د الله تعالی رضا اخیستی شوه لیکن که چېرې هغه خپل ځان خپل مال خپل وخت خپله ځواني د دنیا دپاره لګولې وي او د الله تعالی رضا دپاره یې نه وي استعمال کړي او مغفرت یې نه وي غوښتلې نو مخکې خو بیا صرف یو شی پاتې شي او هغه دی عذاب شدید نو ډېره ضروري ده چې بنده ښه الرټ وي چې زه څه کوم په دې ژوند کې او زما وخت په څو کې تیریږي ځکه چې دا وخت چې تیریږي نو دا به دغه شان نه وي د بنده سره ډیټس ډیر د تیزۍ سره بدلیږي او د هغې نه پس میاشتې بدلیږي او بیا کلونه بدلیږي او وخت ډیر د تیزۍ سره روان دی او دغه شان د تیزۍ سره زموږ ژوند ختمیږي زموږ دا وخت چې دی نو دا داسې دی لکه د واوري یو بلاک چې وي چې هغه مسلسل ولي کیږي ملټ کیږي او دا مونږ د ولي کېدو نه نشو بچ کولی. مګر چا چې د دې سره خپل آخرت جوړ کړو نو هغه په وخت باندې واوره خرڅه کړه د هغې سودا یې وکړه او منافع یې وکړه. د واورې خرڅولو واله ګول سوی چې زر زه زما واوره خرڅه شي، ځکه چې که هغه پرته وي نو ټوله به لاړه شي او ولي به شي. همدغه شان د دا زندګي که د دې سره آخرت اخلی نو تاسو ته به خپل ژوند خرڅول وي. چې آخرت واخلی نو هله به تاسو فایده وکړئ، ګنې دا خو به هسې هم ولي کیږي او دا به ختمیږي. انسان په خساره کې دی، سوای د هغو نه چا چې ایمان راوړو او صالح عمل یې وکړو، حق خبره یې وکړه او صبر یې وکړو، نو هغه به د خسارې نه بچ شي او باقي به ټول په خساره کې وي. زموږ واوره ولي کیږي او موږ ښه د خوشحالۍ سره برق ډېز مناوهو. په آخرت کې به پته لګي چې د دنیا د دوه ورځو د رونقونو څه حقیقت و او د آخرت نه پس یو ټرن نشته، یعنی واپس کېدل نشته. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، د دې دنیا ژوند د دوکې سامان دی، د دوکې نه سوا هیڅ هم نه دی. دا نه دی ویلی شوي چې دوکه ده، هیڅ هم نه دی د دې دنیا ژوند. الا مگر متاع الغرور، متا وایي د فایدې لږ شان سامان ته، غرور د دوکې. متا سوی د دې په باره کې امام اسماعیل چې و هغه وی چې د دې په باره کې ځان پوه کړم چې دا څه دی، او چې هغه په یو لفظ نه پوهېدو نو هغه به کلو ته تلو چې هغه وګوري چې هغه خلک دا څنګه استعمالوي، ځکه چې د دیهات والو په ژبه کې مکسچر نه وي. نو هغه یو کلي ته لاړو او هلته وګرځېد او وی کتل. هغه وی چې زه د متا په مطلب باندې خپل ځان پوه کړم. نو یوې ښځې خپلې لور ته وی چې متا راوړه. نو هغه ودرېد او چې زه وګورم چې دا وړوکي څه راوړي. نو هغه وکتل چې هغې ماشومې هغه کپړه راوړه چې ښځه یې د حیض په ورځو کې استعمالوي، لکه نن چې ورته موږ پیډز وایو، دومره ګنده او حقیر شی، وړوکي سپکه او حقیر، دا دی متا. د ضرورت شی خو دی، لیکن څومره معمولي او حقیر دی، نو دا دی متا. د دنیا ژوند متا دی، د ضرورت دی، لیکن داسې سامان دی چې ډېر حقیر دی. لیکن موږ ته دا ژوند څومره هر سوخکاري چې په دومره وړوکي سیس باندې موږ مرو. نو یو دا متا دی او هغه هم د غرور، د دوکې. دوکه سوی، غرور سوی چې یو شی د هغې د اصل نه زیات ښکاري. هغه سوی نه، لکه تاسو ته پیتل چې سرو زر ښکاري چې هغه سرو زر دي، یعنی پیتل خو سرو زر نه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا دنیا خوږه اوش نه ده، نو د دې نه بچ اوسئ. دا انسان ځان طرف ته راکاږي، لیکن انسان له پکار دي چې هغه د اعتدال سره اوسي، بیلنس ساتي. تاسو ته به د آخرت دپاره مسلسل کوشش کول وي، ګنې دا دنیا به مو خپل ځان طرف ته راکاږي. د هغې دپاره سوچ کول، پلانینګ، د هغې دپاره به سوچ کول وي، پلانینګ به کول وي، محنت به کول وي، دماغ به لګول وي. داسې به نه چلیږي چې نن مې موډ نه دی، نن راباندې ټینشن دی، بلکې تاسو ته به مسلسل خپل ځان راکاږل وي، د دنیا د دوکې نه به وتل وي. نو ریلیکس نه شئ کېناستی تاسو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د الله بنده د ناز او نعم د ژوند نه بچ کیږي، نو د دې نه بچ اوسئ. او د چا قول دی چې ما په دنیا کې وخت ولګوو نو ما وکتل چې زما د آخرت نقصان کیږي، او چې ما د آخرت لپاره وخت لګوو نو ما وکتل چې زما د دنیا نقصان کیږي، نو دواړه یو ځای نشي چلېدی. هسې خو لیکلې شوي دي چې د حضرت عمر رضی الله عنه قول دی، خو موږ ته د دې د ویریفیکیشن پته نه لګي چې هغه دی او که نه، لیکن دای په هغه کتاب کې لیکلی دي. که دا د هغو قول هم وي نو ډېره د عقل خبره ده. بیا یې وفرمایل چې ما ډېر غور او فکر کړی دی چې زه دنیا هم جوړه کړم او آخرت هم زما د لاس نه ونوځي، لیکن نه، چې کله هم ما دنیا طرف ته توجه وکړه زما د آخرت نقصان وشو، او چې په آخرت مې توجه وکړه د دنیا نقصان مې وکړو. نو هغه وایي چې زه په دې نتیجه ورسېدم چې دواړه سره سره نشي چلېدی، نو ما د دنیا نقصان وکړو او خپل آخرت مې بچ کړو، ځکه چې دنیا خو به هسې هم ختمیږي. نو د دنیا د طلب دپاره د اعتدال نه کار اخلئ، مینځواله لاره د قناعت نه کار اخلئ، ګنې د دې حرس نه ختمیږي. دا رنګینه، دا شنه او خوږه ده. دا خلک خپل ځان طرف ته راکاږي چې کله مهم دا ځان طرف ته راکاږي نو دا خبره یاد ساتئ، نن چې زه سو اخلم نو سبا له به دا غورځوم او یا به یې چا له ورکوم چې ما ته نشته ضرورت ده دی، ځکه چې اوس دا زوړ شو، اوټ آف سټایل شو، دومره زر د دې نه زړه مړیږي، لیکن د دې شاته موږ څومره د آخرت نقصان کوو، څومره وخت او طاقت په دې کې ولګوو، په بازار کې د بنده څومره طاقت لګي، کو آن لاین وي نو د هغې سره هم د بنده ذهن ستړی شي، نو فلم او د کرکټ میچ څومره د ګنټو وي، په فیسبوک باندې څومره وخت تیریږي، که څوک د دین خدمت کوي نو هغه جدا شی دی، ګنې هسې کتل چې فلانې څو کوي او فلانې څو کوي. الله تعالی وفرمایل چې د تکاثر په منډه کې مه لګئ، بلکې که منډه وهئ نو سابقو، منډه ووهئ، مقابله وکړئ، او د یو بل سره په څو کې الی مغفرة من ربکم وجنه، د الله د مغفرت دپاره د یو بل سره مقابله وکړئ چې هغه موږ ته میلاو شي، او د جنت دپاره منډه ووهئ چې د جنت اعلی درجه ما ته میلاو شي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د دنیا په معامله کې د ځان نه کته کسته ګورئ، او د دین په معامله کې د ځان نه بره کسته، او د دنیا په معامله کې بنده له شکر ادا کول پکار دي چې یا الله ستا شکر دی چې مال دې دومره هر څه راکړی دي، د فلانی سره خو دومره هم نشته، داسې نه ده چې هغو خو دومره جوړه کړه او زما سره خو هیڅ هم نشته، هغه څومره عیش کوي. نو د ځان نه کته طرف ته ګورئ، ځای په ریفیجی کیمپس کې ګورئ چې هلته څنګه حالات دي، هغه ځایونو ته لاړ شئ، کوم ځای کې چې مسکینان خلک اوسیږي چې هغوی څنګه اوسیږي، په دین کې د ځان نه بره کسته ګورئ چې دې څومره هر څه کوي، ما له په کار دي چې د دونه زیات وکړم، خپل ځان له ټارګیټ مقرر کړئ چې زه به فلانې معاف کوم، زه به بخل نه کوم، مقابلې کوئ په نیکۍ کې چې زه خو پوره پرده کوم، فلانی خو حجاب هم نه کوي، شیطان ذهن له داسې خیالونه راولي چې فلانی خو دا هم نه کوي، چې څوک ریس لګوي نو هغه بیا څه کوي، ځینې سیزونه وروسته پاتې کوي او مخکې ځي منزل طرف ته، ځکه خو هغوی ګټي ډېر سیزونه به پرېښودل وي په دې ریس کې د حصې اخیستلو دپاره. موږ چې یو وادوله ځو او خپل ځان سنبالوو نو په ځان باندې څلور څلور ګنټې لګوو چې دا شی صحیح نه دی او دا صحیح نه دی، په مقابلو کې زموږ ذهنونه لګېدلي وي، لیکن د نیکۍ مقابلې چې دي نو هغه موږ نه کوو او نه مو چرته لیدلي دي، او نه په موږ کې د دې رواج شته، په هغې کې خو موږ نور خلک منع کوو چې دومره مه کوئ، ګوره د خپل صحت خیال ساته، په جاب کې مقابلې کوو چې د ښه نه ښه جاب راته میلاو شي چې پیسه پکې ډېره وي، دا چاته نه وایو چې صحت به دې خراب شي، دومره کار مه کوه، بلکې موږ وایو چې ماشاءالله دا خو زبردست جاب دی. نو آیا زموږ په سوچ کې جنت مخکې دی، د الله مغفرت مخکې دی؟ که واقعي جنت مخکې وي نو بیا خو به د جنت لپاره موږ هر څه کوو، لیکن موږ د جنت لپاره منډه نه وهو، د دنیا د راحتو دپاره منډه وهو، د دنیا د لگژریز دپاره منډه وهو، د آسان ژوند دپاره منډې وهو. که واقعي زموږ د جنت خواهش وي نو موږ به بیا وی چې فلانې دومره کوي، زه به د دونه مخکې کېږم، څنګه به وي چې زما ملګري د جنت په اعلی درجو کې وي، موږ په دنیا کې د یو بل سره ډېر نږدې وو، نږدې نږدې کورونه به وو، موږ ملګري وو، لیکن نن د هغې درجې کوم ځای ته ورسېدی او زه وروسته پاتې شوم، ما هم دا هر څه کولی شو، څه چې هغې کول لیکن ما ونه کړل، د هغې هم زما په شان ذمهداری وې، لیکن ما به آرام کوو، زما پرایورټیز د نورو سیزونه وو. او وخت انسان هغه وخت ورکولی شي چې کله بنده یو کار له پرایورټي ورکوي، بیا د هغې دپاره وخت هم وځي، ولې د خلکو سره د فلم د کتو دپاره وخت نه وي، د دعوتونو او پارټیز دپاره ورسره وخت نه وي، د جنت دپاره چې څوک منډه وهي نو هغوی بیا د هرې نیکۍ دپاره حریص نه وي، او بیا هغوی په جنت کې هم اوچتې درجې غواړي، او هغوی وایي چې نور مخکې شوې، او بیا هغه کارونه لټوي چې د هغې سره موږ ته د الله تعالی مغفرت میلاو شي. او موږ خو زر زر وایو چې یوې ښځې له سپیله د اوبو ورکولو په وجه باندې جنت میلاو شوی و. شیطان څومره زر انسان له دوکه ورکړي، کیدای شي چې د هغې اخلاص و او د هغې عمل د الله سبحانه وتعالی ډېر خوښ شوی و. موږ وایو چې موږ وسلو سپول ته اوبو ورکړو او انسانانو له به هم ورکړو. نو ګورئ شیطان څنګه انسان له دوکې ورکوي او د نیکۍ د کارونو نه یې وروسته کوي. نو وی فرمایل چې منډه ووهئ او په منډه وهلو کې د بنده محنت لګي او په منډه کې کوشش لګي، په منډه کې د طاقت ضرورت وي. انسان ستړی شي خو بیا هم منډه وهي، بې سا شي خو بیا هم منډه وهي. کچری زمونږ منزل جنت وي او مغفرت وي، نو تر څو پورې چې هغه نه وي میلاو شوی، نو مونږ په قلاره باندې څنګه کیناستی شو، څنګه کیناستی شي بنده؟ لیکن مونږ هغه منډې وهلې ته نه یو تیار. پروا مو نشته دی، منډه ووهئ، منډه کړئ. د یو بل نه په مقابله کې مخکې کیدل دي، سبقت یوسئ. ولې؟ ځکه چې نه د وخت سو اعتبار شته او نه د صحت او نه د حالات یقین شته. د یو څیز ګارنټي نشته دی چې دا به د سبا پورې وي. ځکه تادي کوئ، منډه ووهئ، وسارعو. او په سوره آل عمران کې هم دا خبره راغلی ده چې زر کوئ، تادي کوئ، په دې کې وخت مه ضایع کوئ. د الله تعالی د مغفرت او جنت ته حاصلولو د پاره منډه ووهئ. ارضها کعرض السماء والارض، دومره لوی پلنوالی دی د دې جنت، د اسمان او ځمکې برابر. مونږ خدا امیجن کولی نشو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې یو جنتی به خپل جنت د 2000 کالو په مسافت باندې ویني. آخري جنتی چې د جنت نه راوځي، نو هغه به کویله جوړ شوی وي، هغه به بالکل سوی وي، ورید شوی به وي. الله تعالی به هغه صحیح کړي او داغونه به تپوس کوي چې ته څه غواړې. داغونه به الله تعالی پوښتنه کوي. هغه به وایي چې یا الله، چې څه هم په دنیا کې دي، دا هم او هغه چې څومره هم داغو خواهشات وي، هغه به غواړي. الله تعالی به ورته وایي چې تا ته به د دې لس چنده میلاویږي او د هغې نه به لس چنده نور زیات. نو هغه به حیران شي، هغه به وایي چې یا الله، دا ته زما سره مزاق کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث بیانوه او ای خندل. هغه به وایي چې یا الله، ما ته به دومره میلاویږي، ته خو مزاق کوي. دا هغو به یقین نه کیږي. او چې هغه جنت ته ننوځي، نو د هغې دروازه به کلاو شي. نو هغه به وګوري چې د هدي نګاه پورې د هغو جنت دی. د 2000 کالو په مسافت باندې به د هغو جنت وي. نو څومره لوی به وي د هغو جنت. اعدت للذین آمنوا بالله ورسله، ګورئ په ایمان باندې څومره زور ورکړی شوی دی. دا تیار شوی دی د هغوی لپاره چا چې ایمان راوړی دی په الله باندې او د هغو په رسولانو باندې. اوس بیا هغه خبره وشوه چې په الله باندې او په رسول باندې ایمان راوړل څه وړه خبره نه ده. د منافقینو خدا خیال و چې ګنې په مونږ کې خو ډېر زیات ایمان دی، او چې هغوی ته پته ولګېده چې په مونږ کې ایمان نشته، ځکه چې د هغوی نور ختم شو. نو انسان دا سوچ کوي چې دا زه څه د خولې سره وایم، نو آیا واقعي په ما کې ایمان شته دی؟ او بیا اعدت تیار شوی دی، دا د ماضي صیغه ده، یعنی هغه تیار شوی دی. د هغې محلات تیار دي، د هغې رڼاګانې تیارې دي، د هغې حورې تیارې دي، د هغې نعمتونه تیار دي، بس د جنتی انتظار دی. داسې نه ده چې جنتی به رسیږي نو د هغې نه پس به حساب کتاب وي او بیا به پته چلیږي چې دی به جنت ته ځي او که جهنم ته. نو داسې نه ده، د مخکې نه تیار دي. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، دا د الله تعالی فضل دی چې چاله ورکوي نو ورې کړي. فضل سوی چې د انسان یو شی حق نه کیږي او هغه له ورکړي شي. لکه تاسو چاله تنخواه ورکوي او د هغې نه پس ورله د هغې د پاسه ټیپ ورکوي، دا ټیپ د هغو حق نه جوړیږي، بلکې په هغو باندې فضل وکړو. نو دغه شان جنت هم د انسان حق نه دی چې ما دومره نیکۍ وکړې نو پکار ده چې ما ته جنت میلاو شي. د هغو حق خو نه شي ادا کېدی. نو وفرمایلی شول چې الله سبحانه وتعالی ډېر فضل واله دی. چېرته د انسان واړو واړو کارونه او چېرته د الله تعالی فضل، چې الله تعالی په دومره وړو وړو کارونو باندې هغو له دومره غټ غټ نعمتونه ورکوي. داسې انسان له چې هغه بالکل کویله شوی دی، نو سوچ کوئ چې د چا اوچتې درجې وي، نو دا هغو به څه حال وي. په جنت کې د یو چابک برابر ځای، یعنی دومره وړوکی ځای، د دنیا او څه چې په دنیا کې دي نو د هغې نه بهتر دی. سبحان الله، که دومره ځای هم میلاو شي. او ورسره دا هم وفرمایل چې په تاسو کې هر کس ته جنت د دې نه هم زیات نږدې دی، لکه ستاسو د پیزار تسمې چې وي، او جهنم هم د دې نه زیات نږدې دی، یعنی په دې کې هر یو تلی شي. دا خبره چې تیره شوه چې مخکې جنت هم دی او جهنم هم، مخی عذاب هم دی او د الله رضا او بخنه هم ده او اجر هم دی دومره نږدې دی که غواړئ نو دې ته لاړ شئ او که غواړئ نو هغې ته لاړ شئ. د یوې خپې د ښویېدو خبره وي که انسان لاره غلطه کړي یو غلط قدم بنده واخلي نو د لارې نه بنده ورک شي. الله تعالی هر څه فرمایلی دي که په صراط مستقیم باندې ځئ نو جنت ته به ورسئ. نو شر او خیر دواړه ډېر نږدې دي انسان ته. اوس د انسان خوښه ده چې هغه څه کوي. بیا یې وفرمایل
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل.
أو دا دير أهم آيات دي. فسو وجه فدي وجه چه دا من پو حقوی دا مصيبتونو پا حقیقت باندی. أصاب يعني صوب وای چه کل تیر پا یو تارگت باندی اولگی. چې کله یو غشی وغورځېږي نو هغه په صحیح نښه باندې ولګي. د مصیبت دپاره دا لفظ راځي په هر ځای کې په قرآن کې ځکه چې چاته مصیبت رسي نو هغه داسې وي لکه یو غشی چې وغورځېږي او په صحیح نښه باندې ولګي. ما اصاب من مصیبه چې څه هم مصیبت انسان ته رسېږي هغه داسې نه دی چې ځمکې ته ورسي او یا د هغوی په نفسونو کې، مګر هغه په یو کتاب کې د مخکې نه لیکلی شوی وي. یو مصیبت هم داسې نه دی چې هغه نوي لیکلی شوی. په ځمکه باندې څنګه څنګه مصیبتونه وي، قحط راشي، سیلاب راشي، زلزلې راشي، جنګونه راشي، دغه شان څیزونه وي. ولا فی انفسکم او ستاسو په نفسونو کې، لکه بیماری راشي یا څوک وفات شي یا مالی نقصان شي، دغه شان مصیبتونه په ژوند کې راځي. نو وی فرمایل چې دا هر څوک انسان ته په خپل نفس کې یا په ځمکه باندې رسیږي نو هغه الرډي په یو کتاب کې لیکلی شوی دي، په لوحې محفوظ کې لیکلی شوی دي. ان نبرأها د دې نه وړاندې چې موږ پیدا کړو هغه څوک، د ها ضمیر مصیبت طرف ته هم ځي او نفس هم کیدی شي. موږ چې دا نفس پیدا کوو نو د هغې نه مخکې دا لیکلی شوی و، دا مصیبت څومره مخکې لیکلی شوی و. سو اندازه شته تاسو ته چې دا څومره مخکې لیکلی شوی و د الله تعالی په کتاب کې. وی فرمایل چې فی کتابین، نو یاد وساتئ دا خبره چې لا خو ځمکه او آسمان هم نه و پیدا، د هغې نه 50,000 کاله مخکې الله تعالی قلم له حکم ورکړو چې ولیکه. قلم وی چې څه ولیکم؟ الله تعالی وفرمایل چې هغه هر څه ولیکه چې د قیامت د ورځې پورې به کیږي. د الله تعالی د علم سره هغه قلم اولیکل، او هغه مصیبت چې انسان ته برسیږي نو هغه په اصل کې څه دی؟ دا د هغو د امتحان پرچه ده چې هغه په جنګونو کې، په قهر کې، په سیلاب کې د مصیبت سره رسیږي. نو دا د هغو امتحان دی او دا امتحان به په هغو باندې راځي. یا که د هغو په جان کې څه مصیبت دی، د هغو په اولاد کې، هغه مصیبت به هغو ته رسیږي. دا په کتاب کې لیکلی شوی وي. موږ وایو چې های ما غلطه فیصله وکړه، چې های ما داسې نه وی کړی. موږ څومره ډېر سوچونه کوو، لیکن دا آیت تسلی ورکوي بندله، ځکه چې دا آیت وایي چې دا هر څه خو لیکلی شوی و. د انسان زړه له ایک دم قرار راشي چې که فلانې ځای له نه وی تلی نو داسې به نه و شوي. کله انسان خپل ځان ملامته کوي، کله انسان مایوسه شي او خپل ځان مړ کړي، کله ځان ته نقصان ورسوي، کله ډیپرس شي، کاش چې ما دا وعدونه وی کړی، کاش چې دا بچی مې نه وی. انسان څنګه څنګه خبرې کوي په ډیپریشن او مایوسۍ کې. او الله سبحانه وتعالی فرمایي چې څه هم مصیبت تاسو ته در رسیږي نو ظاهره ده چې هغه به د انسان په جان کې وي او یا به په دې ځمکه باندې وي. چېرته خو به وي که نه؟ نو ګورئ، هغه لیکلی شوي دي او هغه به در رسېدل. ستا دپاره لیکلی شوي وه، دا به داسې کېده. دا سورندم خبره نه ده، لیکن یو خبره یاد ساتئ چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها. او دا مصیبت هم د انسان د پوتنشل مطابق وي، ځکه چې الله تعالی د چا د طاقت نه زیات بوج په چا باندې نه ږدي. یو صحابي و، دا او هغه سخت په تکلیف کې و، د بواسیر په وجه، د هیمروئډز تکلیف و، چې د انسان په شا باندې داسې درد وي چې نه هغه کېناستی شي او نه سملاستی شي. یو منټ هغو له آرام نه راځي. نو نور صحابه د هغو زیارت له لاړل او چې هغه یې په داسې تکلیف کې ولیدو، د هغو نه یې تپوس وکړو چې ستاسو څه حال دی. هغو ورته وی چې الله تعالی زما دپاره دا لیکلی دی او په دې حال کې زی خودی یم، او که چېرې هغه راضي وي نو زه د هغو په رضا باندې راضي یم. نو د الله تعالی په رضا باندې راضی یم، زما په هغو باندې یقین دی چې هغه به زما دپاره بهتر سوچ کړی وي او واقعي د الله تعالی په هره فیصله کې چې کوم خیر وي نو انسان هغې ته نشي رسېدی، هغه به د قیامت په ورځ ګوري. الله تعالی دې معاف کړي. بعضې وخت موږ په دنیا کې دومره ظلم او تکلیف ووینو چې د بنده زړه اجاړي. بعضې خلک په الله باندې شک کوي چې هغه ولې داسې وکړل زما سره. الله تعالی کوشچن کوي. الله تعالی ته بهتره پته ده، یعنی چې د قیامت په ورځ هغه مصیبت زده خلک خپل اجر وویني نو نور خلک به خپلې ګوتې په خوله کې ونیسي چې کاش زموږ نه څرمنې د قینچو سره پرې کړی شوي وي او موږ په هغې باندې صبر کړی وي نو موږ ته به اجر میلاو شوی و. موږ کتلی نه دي د هغې ریوارډ چې الله تعالی به د هغې درجې اوچتوي. نو ای فرمایل چې دا تکلیفونه چې راځي نو دا ستاسو د ماتولو دپاره نه راځي، خو چې انسان په الله باندې یقین وکړي چې یا الله ته د دې تکلیف په ځای زما ګناهونه ریجوي. پته نشته چې الله تعالی بنده له څومره اوچتې درجې ورکوي او هغه موږ د خپل عمل سره نشو حاصلولی، او چې د قیامت په ورځ هغه درجې وویني نو حیران به شي چې ښه دا د فلاني مصیبت په وجه وې، دا د فلاني مصیبت په وجه ماته میلاویږي، ما ډېر ژړلی وو، په تکلیف کې وم، ډېر سخت حالات وو په ما باندې، لیکن په دې کې خو خیر و زما. او چې څومره سخت حالات راشي نو انسان له دا سوچ پکار دی چې الله سبحانه و تعالی دا مال لیکلی و. او په عربیانو باندې چې کله مشکلات راشي نو هغوی وایي چې مکتوب چې داسې لیکلی شوي وو، نو بیا انسان له سکون راشي چې په دې کې زما دپاره خیر و، سبحان الله. او انسان چې کوم شی بعضې وخت د دین نه منع کوي نو هغه وي دا مصائب، یعنی مصیبتونه، لیکن انسان الله تعالی پوهه کړی دی چې یو طرف ته د دنیا دا زندگی ده او بل شی چې انسان د منډې وهلو نه منع کوي او د هغو د خپو بیړۍ دي او هغه مسلې دي او مصیبتونه دي او هغه مصائب دي. نو ګورئ دا خو په کتاب کې لیکلی شوي دي او د مخکې نه لیکلی شوي دي، لا خو تاسو پیدا نه وئ، د هغه وخت نه لیکلی شوي دي. دا آیت بنده د ډیپریشن نه وباسي چې داسې به کیدل او دا زما دپاره لیکلی شوي وو. الله تعالی زه د دې قابله ګڼلی وم، نو ځکه یې په ما باندې دای ښولی دي. الله تعالی به زما سره د خیر اراده کوي. او په حدیث کې راځي چې کله الله تعالی د چا سره د شر اراده وکړي نو هغه بنده په ګناه کې پرېږدي تر دې چې هغه د ګناه سره د قیامت په ورځ باندې ودرېږي. یعنی الله تعالی هغه پرېږدي، هغه ګناه کوي او کوي او هغه نه ریلایز کوي، نه په هغو باندې سزا راځي، نه څه مصیبت راځي، بس هغه ګناه مسلسل کوي تر دې چې هم د هغه ګناه سره هغه ودرېږي. نو دا خو شر دی. او د مؤمن دپاره څه وي؟ د مؤمن په خپه کې خو غنه هم لاړه شي نه ازغې، نو د دې سره د هغو ګناهونه ریجېږي. او موږ په هغو باندې ترس کوو چې های های ګورئ چې څه ګناه یې کړی وو چې داسې ورسره وشوه، لیکن تاسو ته څه پته ده چې هغه الله تعالی ته څومره نږدې دی چې د هغو ګناهونه ریجېږي او الله تعالی د هغو درجې څومره اوچتوي. تاسو ته څه پته ده چې هغو ته د الله تعالی قربت میلاویږي، چې د هغو څومره اوښکې تویږي الله تعالی ته په سجده کې د غورځېدو نه پس. الله تعالی هغه څنګه اوچتوي او خپل ځان ته نږدې کوي. ځینې خلک د مصیبتونو په وجه اولیاء الله جوړ شي او خلک ورته ګوري او وایي چې های های، او ځینې مصیبتونه بنده ټف جوړ کړي، سترونګ او مضبوط کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ماشوموالي کې یتیم شو، نیکوی وفات شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې زو د خپل نیکو د جنازې سره روان وم او جړل می، او دا ما ته یاد دي. او د هغې سره هغه الله تعالی څومره تیار کړو چې په لویوالي باندې په هغو باندې لوی لوی مصائب یعنی مصیبتونه راغلل. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره سترونګ شوی وو، طاقتور شوی وو د برداشت کولو سره. په کومو وړو چې په وړوکوالي باندې سختۍ راغلي وي نو هغوی سترونګ وي، او چې څوک غریبانان نازک وي او په ناز او نام کې لوی شوي وي په هغوی کې چې معمولي شان ازغې لاړ شي نو هغوی یې نشي برداشت کولی. نو الله تعالی انسان په دې طریقه باندې تیاروي د مختلفو مشنز دپاره. په دې موږ نه پوهیږو، نو د الله سبحانه و تعالی نه مه بدګمانه کیږئ. دا هر څه لیکلی شوي دي. څوک د ورکولو سره ازمایي، څوک د اخیستو سره ازمایي، دا لیکلی شوي دي په کتاب کې. ان نبرأها د هغو د پیدایش نه مخکې لیکلی شوي دي. نن ندی لیکلی شوی زما د اکشن په وجه سو ندی شوی دا الله تعالی د مخکې نه په کتاب کې لیکلی دي د هر چا مختلفی پرچی دي لکه څنګه چې د دنیا په امتحان کې د هر چا مختلفی پرچی وي په چا باندې د اولاد آزمایش وي په چا د خاوند وي په چا باندې د مال وي په چا د بیماری وي سونه سو امتحان خو وي په بنده باندې هسې خو به مونږ جنت ته نه ځو الله سبحانه وتعالى به امتحان اخلي د امتحان د بټۍ نه به تیرېدل وي او د امتحان ورکولو سره بنده ښه الرټ شي دومره فکر وي د بنده سره چې خوب هم ورله نه ورځي د امتحان په ورځو کې ان ذلك على الله يسير بې شکه دا په الله تعالی باندې ډېره اسانه ده سو اسانه ده دا چې الله تعالی د ځمکې او اسمانونو د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې لیکلي وو دا په الله تعالی باندې ډېره اسانه ده دا د الله تعالی لپاره ډېره اسانه ده چې هغه تاسو پیدا کړئ او دا ټول تقدیرونه یې ولیکل او چې په چا باندې سو امتحان راځي دا هر څه ولیکل ولی لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم دا دا د پوهې خبره مونږ تاسو له دا خبر په دې وجه درکړی دی دا ټولې خبرې مو درته په دې وجه بیان کړې چې تاسو چې ستاسو یقین وشي چې څه هم تاسو ته رسېدلی دي نو هغه په هیڅ طریقه باندې لرې کېدو والی نه دي چې تاسو له قرار راشي دا خو ستاسو امتحان و دا خو به راتلو ولا تفرحوا بما آتاکم او مه نازېږئ تاسو څه چې هغو درکړی دي تاسو له تاسو له سو ښه نعمت درکړی دی نو په هغې باندې هم تاسو داسې مه کېږئ چې د حد نه وځئ او فخر کوئ په هغې باندې د دولت په نشه کې یئ د حد نه مه وځئ لویانې مه کوئ ځکه چې هغه به هم تاسو ته در رسېدو دا دواړه ستاسو امتحانونه دي د مصیبت په وخت کې چې څوک صبر او شکر کوي او د تحمل نه کار اخلي او ثابت قدمه اوسېږي های 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 او وایي او بې صبري نه کوي جزا فضا نه کوي ښه د سکون او اطمینان سره اوسېږي هغه به الله تعالی ګوري لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ځکه چې نه تاسو افسوس کوئ دومره مه مایوسه کېږئ چې په ډیپریشن کې لاړ شئ چې بس هر څه لاړل ختم شول دا خو ستاسو امتحان دی او امتحان خو به راتلو دومره افسوس مه کوئ او مه پریشانه کېږئ چې هر څه پرېږدئ او کېنئ اساس وي چې کله یو موقع د لاس نه لاړه شي نو په هغې باندې انسان څومره پیمانه وي نو په هغې باندې چېرته هم مه غمګینه کېږئ چې ستاسو د لاس نه لاړ شي که هغه مال وي او که هر قسمه د فایدې شي وي که یو نعمت لاړو نو نور نعمتونه خو شته که نه او کوم نعمتونه چې درته میلاو شوي دي نو په هغې باندې هم د حد نه مه وځئ نو د اعتدال سره اوسئ دواړه ستاسو امتحانونه دي په دواړو کې په خپل حد کې اوسېږئ مه په غم کې داسې کېږئ چې بس ژوند ختم شو او مه په خوشحالۍ کې داسې کېږئ چې الله تعالی هیر کړئ والله لا يحب كل مختال فخور او الله تعالی نه خوښوي خود پسنده او فخر جتابهل والا هغه خلق چاته چې خپل ځان په خیالونو کې ډېر اوچت ښکاري او زموږ د خیالونو چاته پته ده که چاته پته وي او که نه خو الله تعالی ته خو پته ده هغه ته پته ده چې په دې بنده کې څومره خودپسندي ده زه او زما خاندان او زما هر سو زما نیت او زما نیکۍ او زما کپړې او زما څنګه کپړې دي نو دا وي مختال او فخور هغه وي چې هغه د دې د پاسه وي هغه بیا خبرې هم کوي د فخر چې کله مونږ ته پته ولګي چې د الله تعالی د داسې کس سره محبت نه وي نو بیا به مونږ داسې وکړو او په مونږ کې څومره فخر او انا ده او خپل ځان خیل او لوی ثابتول دا د ټولو نه زیات په یو پارټي کې په نظر راځي په بنده کې بیا زموږ د فخر کولو سو حد نه وي زموږ مرۍ اوچتې وي او خود پسندی وی را پکی چې زه څنګه یم نو انسان دی سو او هغه ته ځان سوخ کاری دا ټولې د دنیا میلې به یو ورځ ختمې شي دا ناچ ګانې دا شور شرابه دا هر څه به خاموشه شي هیڅ به هم پاتې نه شي دا زموږ لوی لوی خبرې چې دي نو دا آوازونه به هم یوه ورځ میوټ شي لیکن د دې ریکارډینګز به ضرور قائم وي په دې فضا کې او دا ځمکه به یوه ورځ خبرې کوي گواهی به ورکوي چې دلته به دې بنده د خپل فخر کارنامې بیانولې هغه ځایونه به خبرې کوي الله اکبر